آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن 9:30 او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي او دا د تاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ملګرو ملتونو خاص استازي د سوریې د تجزیه کېدو خبر ورکړ. د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ جګړې بیا زور اخیستی دی. د بخښنې نړیواله موسسه وایي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې جنگي جرمونه کړي دي او یو نوی رپورټ وایي چې تقریبا 80 میلیونه خلک په نړۍ کې د لوږې سره مخامخ دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو وروسته د سوریې یاغیانو سره د امریکا د سپکو وسلو د مرستو، په یمن کې د بشري ستونزو او په ترکیه کې د شنبې دروازې په دوو انتحاري چاودنو کې د وژل شوو کسانو د جنازو د مراسم په باب بیل بیل رپورټونه، او په آخر کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د یو غړي عبدالرحیم ایوبي سره زموږ مرکه مه هیروئ. خو دا د اول پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
السلام علیکم. د اسرائیل امنیتي ځواکونه هغه دوه اسرائیلي ځواکونه هغه دوه فلسطینی ځوانان وژلي دي چې پرونی په بیت المقدس کې درې کسان په چاخوګانو ژوبل کړي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پارلمان ته په وینا کې د عربي هیوادونو مشران ګرم وګڼل چې خلک یې تشدد ته هڅولي دي. هغه په اسرائیل کې د عربو نه وغوښتل چې د خپلو ډلو نه د هغه په قول تروریستان وباسي. په همدې حال کې د امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او روسیې سازو چې تمه کې د سیمې ته د خبرو لپاره تللي وو خپل سفر یې ځنډولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وایي چې د دغو خبرو غوښتنه اسرائیل کړې وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دوی مستوره وایي که اوسنی وضعیت نور هم خراب شي او یا په همدې حال کې پاتې شي چې اوس دی ډیر امکان شته چې دغه هیواد به د څو ډلو ترمنځ وبشل شي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
سټیفن دوی مستوره وایي د سوریې تجزیه هغه ناوړه سیناریو ده چې شایي هیڅوک یې طرفدار نه وي. شاغلی مستوره وایي سره له دې چې د نړۍ ستر قدرتونه او د سوریې په جګړه کې شکیل ډلې د سوریې تجزیه کېدل نه غواړي، خو زیاتوي چې همدا اوس سوریا تجزیه شوې ده.
And at the same time that the situation could move into a toxic type of cocktail and of a combination
په سوریې کې وضعیت شایي هغه شان خراب سي لکه چې وخت په افغانستان، لیبیا او سومالی کې وو. بیا به وضعیت د کنټرول نه وي، نو په همدې خاطر پکار ده چې هر څومره ژر چې امکان ولري سیاسي پروسه دې شروع سي. سټیفن دی مستوره همدارنګ وایي چې د سوریې په جګړه کې د روسیې ورګډېدل وضعیت نور هم خطرناکه کړی دی، او وایي چې هر څومره دا مسله نظامی کیږي هغومره خطرناکه کیږي، او حتی د امریکا او روسیې ترمنځ د ستونزو د پیدا کېدو سبب هم کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د حکومتي ځواکونو نه هم وغوښتل چې د بلری بمونو نه د کار نه اخلي، ځکه چې په دې بمونو کې په زرګونه بېګناه خلک وژل کیږي.
د سیمې نړۍ خبرونه د امریکا غاک آشنا رادون اوریا. د بخښنې نړیوالې موسسې د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولی چې په یمن کې جنگي جرمونه کړي دي. دا اداره وایي ائتلافي ځواکونو د خلکو په کورونو بمباري کړي او سلګونه عام خلک وژلي دي. د موسسې یو غړي راشا محمد وایي هغوی د می او جولای په میاشت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباریو په اړه معلومات راټول کړي دي.
In one direct airstrike we looked into and visited the site in July, there were a cluster of
among the obits at warglo che de July pa mesh ke shwe wa halta ma wulidal che salor bombare pa yow kle ke shwe wi che na hakur ne darlodal 55 kasan pa de brudun ke wajal shwe wa che 15 de shima shaman wa de wol so ma shaman umruna de yewol so kalon na ham kam wa د بخښنې نړیواله موسسه همدارنګوي په ځینو ځایونو کې د خوشحي بمونو نښې پیدا کړې دي چې استعمال یې د نړیوالو قوانینو له مخې بند دی. سعودي عربستان تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ویلي دی ک د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هوایی بریدونه بند کړي، هغه چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې پلان ومني او د یمن ځینې ښارونه به هم پرېږدي چې د یاغیانو په لاس کې دي. صالح د لبنان یو تلویزیون ته همدارنګه ویلي دی چې په یمن کې د جګړې د ختمېدو لپاره هغه چمتو دی چې د خلق کانګرس عمومي ګوند د مشرۍ نه هم لاس واخلي. څلور کاله کېږي چې علي عبدالله صالح په یمن کې د خلکو د څو میاشتو پراخه مظاهرونه وروسته واک پرېښود، خو اوس هم د امنیتي ځواکونو ځینې غړي د هغه ملاتړ کوي چې د حوثي شیعه یاغیانو سره یې لاس یو کړی دی. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس د یو جګپړي هیئت سره سعودي عربستان ته تللی چې د پاچا سلمان تر څنګ به دغه هیواد د نور مشرانو سره هم وګوري. د ښاغلي والس سره په دې هیئت کې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس او د دفاع وزیر ژن یوفوس لیدریان هم دي، او تمه کېږي چې په سوداګرۍ او نظامي چارو کې به د څو تړونو اعلان هم وشي. د فرانسې او سعودي عربستان اړیکې په دې تیرو څو کلونو کې په داسې حال کې تودې شوې چې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د حکومت اړیکې د سعودي سره سړې شوې دي. د خلکو د نظریو د معلومولو یو تازه سروې ښیي چې د امریکا د متحده ایالاتو تقریبا نیمایي دیموکراتان غواړي چې د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن دی د 2018 کال د جمهوری ریاست لپاره ځان کاندید کړي. جو بایدن تر اوسه د خپل کاندیدۍ اعلان نه دی کړی، خو رپورټونه وایي چې هغه پریکړه کولو ته نږدې شوی دی. د دیموکراتانو په ګوند کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن او د مشرانو د جرګې غړی برنی سانډرز مخکې دي، او سبا به د لاس ویګاس په ښار کې په لومړنۍ مباحثه کې برخه واخلي. په دې نوې سروې کې 80% کې دیموکراتان وایي چې جو بایدن دې ځان کاندید کړي. د امریکا د جورجیا ایالت په یو پوهنتون کې پولیس یو محصل نیولی او دا شک پی دی چې د محصلینو د وژلو خبرداری ورکړی و. پولیس وایي دغه محصل چې یو شکاله عمر لري په ټولنیزو رسنیو کې لیکلی و چې سبا ته په پوهنتون کې محصلین وژني. هغه لیکلی و د خپل کوټو نه بیرون مره وځي ځکه چې زه لومړی هغه کسان وژنم چې د پوهنتون په انګړ کې وي. د جورجیا ایالت د نیوټن د ښار پولیسو ویلي دی چې مشکوک ایملی سکاماتو نومیږي. او یو تازه رپورت وایي چې اوس هم د نړۍ په 250 مخ پر ودی هیوادونو کې لوګه یو جدي او خطرناک مسله ده. دا رپورت وایي سره لدی چې د لوګې د لمنځورلو په حلولو کې پرمختګ شوی، خو اوس هم په نړۍ کې شاوخوا 800 میلیونه خلک په لوګه کې ژوند کوي. په رپورت کې هم دارنګ ویل شوی چې جګړه په زیات هیوادونو کې د خلکو د لوګې مهم عامل دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د واشنگتن د تاسو د نړۍ خبرونه واوریدل، اوس به د دې برخې لومړی رپورت راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي متحده ایالاتو 50 تنه سپکې وسلې او نور مهمات د یک شنبه پر ورځ د سوریه په شمال کې یاغیانو ته د هوا د لارې انتقال کړی دی. نور تفصیل به خلیل خان تاسو ته واوروي.
دغه ګام د پینټاګان وروستۍ پریکړه د سوریه یاغیانو ته د روزنې او وسلو ورکولو د ناکام پروګرام د درولو ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د سوریه د باندې متدلي یاغیانو ته چې په سوریه کې جنګیږي هغو ته به د روزنې او وسلو ورکولو پرته په دغه پروګرام کې باوري یاغیانو ته د مهماتو ملاتړ ورکول کیږي، او یوازې به د یاغیانو مشرانو ته به په ترکیه کې روزنه ورکول کیږي. د اسلامي دولت ضد ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سټیو وارن وویل د هوا د لارې دغه وسلې او مهمات د سوریې هغو عربي ډلو ته انتقال شوي دي چې د مشرانو سابقه د امریکا لخوا په دقیقه کتل شوي ده او د اسلامي دولت د ډلې د لرې کولو لپاره جنګیږي. هغه وویل چې د امنیتي منلوزاتو له کبله د دغه ډلو او په سوریې کې د هغوی د مرکزونو په اړه نور معلومات نه ورکول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وویل چې د ائتلاف ځواکونه به د هوا د لارې د وسلو انتقال دغه نوی نورم چې کله یې اړتیا وه جاري ساتي. ډګروال وارن وویل چې د هوا د لارې د وسلو انتقال د امریکا د هوایي ځواکونو د 13 ډوله د ترانسپورټي الوتکو د لارې ترسره شوي ده. هغه زیاته کړه ټولو تیارو په کومه سیمه کې چې دغه وسلې غورځولي دغه قلمرو څخه په خوندي توګه راوتلي دي. د هوا د لارې د وسلو انتقال د دې کال په سر کې د هغو عملیاتو یوه یادونه ده چې د امریکا ځواکونو د سوریې کوردي یاغانو ته د هوا د لارې ور انتقال کړي وو. لا غبرسته کوردی یغان وکړای سول چې د اسلامي دولت وسلوال د کوبانی د شهر څخه وباسي. په تیر څو میاشتو کې لسګونه زره د سوریه یغان چې ائتلافي ځواکونو ملاتړ هم ورسره دی د ترکیه سره ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې وسلوال د هغوی د مرکزونو څخه ایستلې دي. ډګروال وویل د هوا د لارې د وسلو د انتقالولو مخه دا ده چې د هغو ځواکونو بریاوي چې د سوریه د سیمې څخه د اسلامي دولت وسلوال د لرې کولو په وخت کې ترلاسه کړي وي برقراره وساتل شي. ائتلافي ځواکونو د دوشنبه په ورځ هم په سوریه کې د اسلامي دولت مرکزونه په نشه کول جاری ساتلي او په ویشیا او الحسکا سیمو کې د غوي تاکتیکی مرکزونه تبا کړی دي. د امریکا مرکزی کمانډا چې په منځني ختیځ کې د امریکا د ځواکونو چاري سمبالوي ویل ائتلافي ځواکونو په عراق کې 13 هوائي بریدونه کړی دي چې د بهاجي او موصل ښار ته نږدې بریدونه هم پکې شامل وو. د ائتلاف تر اوسه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو د 2000 څخه زیات هوائي بریدونه کړی دي.
درنو اوریدونکو او د هم د خبرونه بل رپورت د مرستو در سوالو اکثر ډلې په یمن کې بشري ستونزې او لویه بدبختی غني ځکه چې حالت ځنې د یمن خلک زیات کړهونه غالي. د امریکا خبريالې هیدر مرداک په دې باره کې له قاهرې نه منتدا رپورت را لګلې.
ترنودونکو د تخنیکی ستونزو لوجه تاسو دغه پروګرام البته په مستقیم ډول چې باید رپورټونه په کوړی دی ول نه خبرېږي زمونږ همکاران کوښښ کوي چې البته هر څومره زر چې امکان لري دغه ستونزه حل کړي. خو د مهمه خبرونو لنډیز به درته واورو. د اسرائیل امنیتي ځواکونو هغه دوه فلسطینی ځوانان وژل دي چې پرونې په بیت المقدس کې درې کسان په چاخوګانو ژوبل کړي ول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پارلمان ته په وینا کې د عربي هیوادونو مشران ګرم وګڼل چې خلک یې تشدد ته هڅولی دي. هغه په اسرائیل کې د عربانو وغوښتل چې د خپلو ډلو نه دي د هغه په قول تروریستان وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستور وایي که اوسنۍ وضعیت نور هم خراب شي او یا په همدې حال کې پات شي چې وسته ډیر امکان شته چې دغه هیواد به په څو ډلو وشل شي. سټیفن ډی مستور وایي د سوریې تجزیه هغه ناوړه سناریو ده چې ښایي هیڅوک یې طرفدار نه وي. ښاغلی مستور زیاتوي سره له دې چې د نړۍ ستر قدرتونه او د سوریې په جګړې کې ښکېل ډلې د سوریې تجزیه کېدل نه غواړي خو زیاتوي چې همدا اوس سوریه تجزیه شوې ده. په سوریه کې وضعیت ښایي هغه شان خراب شي لکه یو وخت چې په افغانستان، لیبیا او سومالی کې وه. دی وایي بیا به وضعیت د کنټرول نه وي نو په همدې خاطر په کار ده هر څومره زر چې امکان ولري سیاسي پروژه ته شروع شي. سټیفن ډی مستور همدارنګه وایي چې د سوریه په جګړې کې د روسیې ورګډېدل وضعیت نور هم خطرناک کړی او وایي هر څومره چې دا مسله نظامي کېږي هماغومره خطرناک کېږي او حتی د امریکا او روسیې ترمنځ د ستونزو د پیدا کېدو سبب هم کېږي. د بخنی نړیوالې موسسې د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو تور لګولې چې په یمن کې جنگي جرمونه کړې دي. دا اداره وایي ائتلافي ځواکونو د خلکو په کورونو بمباري کړې او سلګونه عام خلګي وژلې دي. د موسسې وغړي راشه محمد وایي چې هغه د می او جولای په میاشت کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي بمباري په اړه معلومات راټول کړي دي. او د یمن په خوانی جمهور رئیس علي عبد الله سالي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو هوایي بریدونه بند کړي. هغه چمتو ده چې د ملګر ملتونو په منځګړتوب د سولې پلان ومني او د یمن ځینې ښارونه به هم پرېږدي چې د یاغیانو په لاس کې دي.
درنو روز دونکو د امریکا غږ د خبريالې هیدر مردوک هغه راپور ته وګونی سي چې لقاهرې نه رلګلې دی هغه پکې وایي د مرستو در رسولو اکثره ډلې په یمن کې بشري ستونزې او لوی بدبختی غني په مخړې د راپور ته
د یمن د نسمنو نه په نسمنو کې یمنی تورپوست دي چې د لرغونی زمانې د ټولنې نه انپاتې دي
ومن نظافه ناس بسطاء دفاعهم الارض وساطهم الارض ودفاعهم السماء ناس بسطاء كما انتم دارين وعالمين عمان رمضان
علي بن زدرش كلان شيخ مجيد الجمال چې د یمن په پټه خسنه کې د دغه ټولنې مشر دی وای په دې وروستیو وختو کې د پټولنې باندې هوایي حمله وشول چې هیڅ نظامی مرکز سره نږدې نه وسیدل او د خلکو هیڅ سیاسي ارتباط نه لري دوی اکثره لارې کوڅې پاکوي خیرات واړي یا هیڅ کار نه لري په عنعنوي توګه دوی اقدام بلل کېږي چې معنی خدمتګار او بشري کارګر دي په دې وروستیو کلونو کې دغه ډله د موها ماشین په نامه یاد شوې ده یا د ټولنې کمزورې طبقه بلل کېږي د نصب په قول برسیره پر نورو ټولنو د دوی په ټولنه د سعودي عربستان هوایي بمباري او د دوامدار کورنۍ جنگ ډېره سخته ځپلې ده
منهم سبعة يعني 38 كلهم أهلي وجماعتي أمي وأخي وأمي بن أمي
طلال سعد لاري كوتي باكوي أو بمشك تقريبا سل دالر بيدا كوي داوي تتازا وقت هوايي حملو ورد سخت زيان رسوله دي دخبل بلار مور ورو راو يشمر ده ترز عمل للاس ورکلي دي داوي جندي پاتي كسان خوارو وارا أو بيكورشوي دي دوي ده تابيز لكابل د یمن د سترې ټولنې نه جدا شوې دي عبدالله محمد چې د حملارې کوڅې پاکوي وایي د یوازې د تازه وخت په هوایي حملو کې خپل لور د لاسه ورکړه خو دی اوس د دې توان نه لري چې د خپلو نورو ماشومانو غم وخوري
انا اسكن الان عندها حاليا عندها واخي عندها زوجتين وانا
عند نور ديرو يمني قراني په خلاف چې خارون نه اکلو ته مخ کړی دا چې د هوایي حملو او د لارو کوڅو د جنگون نه ځانونه بچړي خو عبد الله محمد وایي دا داسې ځان لري چې حل ته ولاش د بل چاره نه لري بل دې چې خپل رور سره درې وړې کوټې شریک کړي په دغه کور کې وس ول لستنه وسیږي چې نه پاکي وب او نه برخنا لري د موها ماشین اکثره کورانه په دایمي توګه د نیمه ابي کور شو خلکو په شان ژوند کوي او په حکومتي ځمکو کې په داسې کورونه کې ژوند کوي چې د کمپلو او ټیرونو په شان موادو نه جوړ شوي دي کله چې په دوی باندې هوایي حمله وشي نو دوی داسې سرپناه نه لري چې هلته ورشي او په هیڅ طریقه بیرته خپل ځای ته نشي راتلی
په انقره کې د شنبې دروازې په دوو انتحاري چاودنو کې د سلو تنو وژل شو کسانو د جنازې مراسم په ټولې ترکیه کې په سولیز ډول ترسره شوي د ترکیه پولیس کوشش کوي چې د دغو دوو تنو ځانمرګو بمچونکو هویت معلوم کړي د استانبول نه د امریکا غږ خبریال دورن جونز په دې باب خپل راپور کې ویلي چې په یوه جومات کې د یو 55 کلن تیفان کمال بیونل چې د شنبې دروازې د بمونو په دغو چاودنو کې وژل شوی وو د جنازې په مراسمو کې په سلګونو خلکو ګډون کړی وو په دې برسیره په ټول استانبول کې دغه شان په لسګونو د جنازې مراسم ترتیب شوي وو سو د دغو حادثو قربانیان خاورو ته وسپاري دا هغه خلک دي چې د کمال بیونل د تابوت سره روان دي د غو خلکو د اتحاد او د یووالي د سرګندولو لپاره د یو بل لاسونه نیولي چکچکی کوي او هم د اتحاد چغې او ناری وهي د ځینو خلکو په جامو کاغذي شعارونه ښکاري چې په کې لیکل شوي مونږ تاسف کوو مونږ په غضب یو مونږ په غم کې یو او مونږ انتقام اخلو د دغه جنازې په مراسمو کې ویتنې چې ځانې کانسی معرفي کړې د شنبې دروازې د دغو پیښو د مسؤلو کسانو په باب چې څوک دی خپل نظر څرګند کړی دی
ما who killed them. They want to kill all of us because we want to peace.
چاچه چې دغه کسان وژلی دي هغوی غواړي چې موږ ټول قتل کړي ځکه چې موږ سوله غواړو. په دې کې شک نشته دی چې دولت د دې پیښو مسؤول دی. دولت باید د سولې او امن دپاره امنیت ټینګ کړي، مګر هغوی امنیت نه دی ټینګ کړی. زه له دې نه ډار لرم، زه ډیره په قهر یم او زه هیڅ باور نشم کولی. زنو ویرجنو خلکو شعارونه ورکول چې قاتل دولت، قاتل حکومت، او دا هغه شعارونه دي چې په ټول ملک کې هر چیرته اوریدل کیږي. د ترکیې په حکومت د دغو پیښو له کبله ډیر سخت اعتراضونه کیږي. د حکومت مخالفې ډلې د خپل حکومت په هغو پالیسیو سخت اعتراضونه کوي چې په هغې کې د افراطي اسلامي ډلو سره چې په سوریه کې د حکومت په ضد جنګیږي ملاتړ هم ذکر شوی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو وایي چې د ټول نه زیات د داعش په ډلې د دغو چاودنو شک کیږي. هغه دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته په ترکیې کې د دغو بمچوونکو د هیئت معلومول نږدې شوي دي. د داعش د ډلې په لسګونو مشکوک غړي هم زندانې شوي، مګر دا لا نه ده معلومه چې په دغو قیدیانو کې کم یو په دغو چاودنو کې لاس درلود او که نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د رشوت اخیستونکو وکیلانو د نومونو فهرست به په راتلونکي غونډه کې په ډاګه کړي. ښاغلی ایوبی د کوم وکیل نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د نومونو په دې لیست کې ښځینه وکیلانې هم شامل دي. هغه وویل حاضر دی چې د خپل ادعا د ثابتولو دپاره څارنوالۍ ته هم لاړ شي. په دې باب د دری سرویس همکار هاشم حبیبزاده د هغه سره یوه مرکه کړې ده چې دا دی تاسو ته اورول کیږي.
تاسو غوښتل چې دغه لست اراعه کوي د مجلس ته دغه کسان چې رشوتونه یې اخیستي دي، ستاسو په خبره دا څه رقم و او تاسو به په رښتیا هم دا لست اراعه کوي د وکیلانو ته به ووایاست که
ګوره که چېرې تاسې پارلمان په تېرو درو څلورو کلو کې بررسي کړې وي، یعنې د خپل نظارت لاندې نیولې وي، موږ په پارلمان کې څو نوع مشکلات لرو. یو مشکلات دا دی چې د استیضا، استجواب او د رایې ورکولو موضوع ده. کله کله په پارلمان کې وزیر استجواب ته راوغوښتل شي، نو وزیر بیا رئیس د پارلمان وایي چې د وزیر سوالونه چې دي او جوابونه چې ورکړي دي موږ ته قابل د قناعت نه دي. کله چې دا خبره چې وزیر استیضا ته برابر کړي، بیا دغه باد په میمن خانو کې په شخصي خلکو په توسط باندې دوی پیسې توضیح کړي او دغه موضوع یا د استجواب یا استضاع موضوع چې دا درشا پرېږدي. نن هم زما غوښتنه دا وه چې درې ورځې مخکې د افغانستان پارلمان درې څلور ورځې مخکې وزیر د داخله، د ملي امنیت رئیس، وزیر د دفاع، د استضاع او د استجواب دپاره د دواړو دپاره راغوښتی وو، مګر رئیس د پارلمان وویل چې د وزیرانو سوالونه جوابونه چې دي هغه قابل د قناعت نه دي. آیا دغه څخه بعد زه معلومات لرم چې د یو وزیر صاحب په میمان خانه کې وکیل صاحبانو ته پیسې توضیح کېدلې، په داخل رینجرونه یې ورکړي دي، وزیر تعدیدوي، وزیر کمیشنونو ته راغواړي، وزیر استجواب ته راغواړي، وزیر استضاع ته راغواړي، مګر په تېرو پنځه کلو کې صرف په یوه رایه باندې وزیر صاحب بسم الله خان او وزیر صاحب رحیم وردګ استضاع کوي چې بیا بیرته همدغو وکیلانو وزیر صاحب بسم الله خان ته د تایید رایه ورکړله په یوه هفته کې داخل. نن داسې نور ډېر موضوعات دي، مګر په ولسي جرګه کې دا توانایي نشته چې هغه ستا خبرو ته وخت ونیسي. هغه میزونه ټکوي، هغه دیابي کوي، هغه بوتلان غورځوي، هغه شکنځل کوي، هغه جنگ ته آمادګي کوي، تر څو حقایق د افغانستان خلکو ته معلوم نشي.
هغه غواړي چې تاسو دغه لست چې غواړي چې خلکو ته وښایست اسناد هم باید راکوي، ثبوت باید راکوي، او تاسو وایئ چې تاسو قسم کوئ په قرآن باندې، نو دا دوی به ومني او که نه مني تاسو؟
اسناد خو زه اوس په تشنابونو کې پیسې ویشل شوي دي، ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. کله چې جهاني صاحب کاندید و پارلمان وزارت اطلاعاتو په رنګ ته، د جهاني صاحب دپاره ما یو شمېر وکیلانو ته ټلیفونونه وکړل. دوی زما د یو دوست په کور کې په وزیر اکبر خان کې زه ناست وم، په درو موټرانو کې راغلل، ما ته خدای روی ورته ونیوي، ما د قرآن روی ورته ونیوي، ما عجز ورته وکړ چې دا جهاني صاحب چې دی دا یو باسواده یو شریف سړی دی، دا د پیسو سړی نه دی چې به تاسو ته پیسې درکړي. دغه وکیل صاحبانو یعنی زه په پیسې وکیل پیسې افغان زه وشرمېدلم، مګر والله بالله دی شرمېدلی نه دي او دوی بیا هم د پیسو غوښتنه کوله او وایم خپل زما د یو دوه څخه د یو څلورو پنځو نفرو یعنی دا داسې خبره نه ده چې دا نن اول وار ده چې ما کړې ده دا د افغانستان مطبوعاتو په وخت وخت زمان باندې کړې ده رئیس د پارلمان باندې کړې ده رئیس د پارلمان امریکا ته په سفر باندې د دوبۍ څخه بیا بیرته واپس چې تا امریکا ته دخول نشي کولای رئیس د پارلمان باندې اتهام دي چې تا 2,500 کسان د امام صاحب په ولسوالۍ کې درلوده مګر پر څلور بجې طالبان رالل او ستا ورونه دواړه هلته موجود وراله حیرتان بندر ته او سهار 8 بجې باندې بیرته ورغله د امام صاحب په ولسوالۍ کې کښېناستل داسې ډېر موارد موجود دي زموږ معاون د ولسي جرګې حاجي ظاهر قدیر 11 وزیران استعزا کړل د استعزا خبر تاسو ولیدي چې یو نفر استعزا شو او سوال دا دی چې که استجواب د ولسي جرګې حق دی استعزا د ولسي جرګې حق ده وزیران را غوښتل کېږي وخت ضایع کېږي کمیسنونو ته هره ورځ دوه درې وزیران په کمیسنونو کې را غوښتل کېږي مګر د دې نتیجه څه شي ده د دې نتیجه رشوت کم شوی دی فساد کم شوی دی امن راغلی دی سوله راغلی ده د حکومت په کړنو کې فرق راغلی دی ملت د افغانستان ملت ته حکومت او ولسي جرګې څخه راضي دی په نړیواله سطح باندې د افغانستان نوم پورته شوی دی کله چې موږ نظارت کوو او زموږ نظارت نتیجه نه ورکوي دلایل همدغه دي چې رشوت دی فساد دی قوم پرستی ده سم پرستی ده زبان پرستی ده شخصي اړیکې دي شخصي تعلقات دي د همدې د پارلمان ټول مجالس چې دي قرباني دي او د پارلمان پریکړو ته حکومت احترام نه کوي د پارلمان پریکړو ته وزیران احترام نه کوي د پارلمان پریکړو ته والیان احترام نه کوي په د پارلمان څخه د افغانستان د خلکو نفرت کیږي په همدغه دلایل دي چې که رشوت نه وي نو ولې پارلمان نن د بې عزتۍ سره مخامخ دی ولې پارلمان باندې د فساد تورونه لګیږي
تاسو مخکې اشاره وکړه دغه وکیل صاحبان چې رشوتونه یې اخیستي دي دې کې ښځې هم شته
زیات چې مې د متاسفانه ده شوځو
شاشه نو تاسو څه تصمیم لرئ چې آیا په بل جلسه کې به دا لیست ور وښایست دا نمونه به واخلې
زه بالکل اماده یم اما اسناد باید وي چې کوم اسناد باید پیښ کړم چې در څو ماته دي اسناد او دلایل وو یا اسناد د نن په افغانستان کې که اسناد پیښې دي هغه څرنګوالي ته پیښې دي که اسناد پیښې دي هغه محکمې ته پیښې دي دې مهرباني وو چې څرنګوالي ته ما ورته زه په څرنګوالي ته ټول دلایل وایم او څرنګوالي ته په دې متعلق باندې کړی موږ مسلمانان یو د الله پر قران ایمان دی اول به زه په دې مسلمان قران په لاس کې ونیسم د الله په عظیم نام باندې به قسم وخورم چې نه د چا سره شخصي سمتی جبنی او نه کوم مشکل لرم مگر دا مشکلات دغه خلکو په وجودګي کې چې هغه متاسفانه د شپې تو څخه د راتش په تو پورې غړي دي چې هغه په دغه کلاس لري او د پارلمان پر پیسو باندې د پارلمان پر پریکړو باندې اثرات اچوي او متاسفانه منفي اثرات اچوي
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ البته زهرنۍ خبرې خبرونه مطالب هم پایته ورسل مننه چې تر دې دمو موضوع من ملتیا وکړله د غشنا رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت د مخام په وو بجو بل کېږي تر هغه چې به هم ساسو خدمت کازری کو تاسو ټول په لاله سپارم پاتې ورځ باندې کمرغه د خپل رادیوګان تر څنګ وسی لنډ شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه